صوتي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم د خبری مجلې ته مو زه نوري هرکلی کوم پایل د دې سات په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نه لیدل کیږي. د ادارې په یوه بیان کې ویلي چې ښایي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته جګړه تر یوه حده کمه شوې وي، خو بیې لوړې شوې، اقتصاد په ټپه درېدلی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیت د افغانانو ژوند بدمرغه کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این سی آر په خبره په افغانستان کې بې وزلي مخ په زیاتېدو ده او د دې هېواد 40 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې د خوړو له خوندیتوب څخه بے برخری. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د اوروزګان په مرکز ترین کوټ ښار کې 2 څلور لارې جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د حکیم سنایي او اوربند په نوم دوه فرعي چوکونه چې د څه کم 5 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوي نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د دې ولایت والي مولوي محمد علي جان احمد د دوو څلور لارو د ګټې اخیستنې په مراسمو کې وویل چې دغه چوکونه د سمی ودانۍ شرکت له لوري د یوې میاشتې په جریان کې د ترینکوټ ښاروالۍ په انکشافي بودیجه جوړ شوي دي. د اوروزګان ولایت ښاروالۍ ریاست مسؤلینو ویلي هڅه کوي چې نور خامه سړکونه هم ورغوي. د جاپان دفاع وزارت نن دوشنبه وویل جاپان او هند لومړي ځل لپاره د جنگي الوتکو په ګډون شریک پوځي تمرینات وکړل. دی وزارت ویلي چې توکیو تر دې مخکې دغه ډول دوړخیز تمرینات د امریکا له متحدو ایالتونو، استرالیا او برېټانیا سره ترسره کړي دي. یو شمېر هندي رسنیو د تېرې اونۍ په لومړیو کې راپور ورکړی و چې د هند او جاپان د پوځیانو ګډ پوځي تمرینات به د جنوري میاشتې له 12مې د جنوري تر 16مې دوام وکړي. دا تمرینات داسې وخت کېږي چې د راپورونو له مخې چین هڅه کوي په هند پاسیفیک ساحه کې خپل نفوذ پراخ کړي. د اوکراین پولیس ته څیرمه د امبیل ګرود سیمې په یوه پوځي مرکز کې یوه د یوه روسي سرتیري لخوا په مرکز کې د یو روسي سرتیري لخوا د لاسي بم د چاودنې له کبله اور لګېدلې. د روسي دولتي او نور خبري اژانسونو راپور ورکړی چې په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ شوې لکتر لګه 3 سرتیري وژل شوي دي. په دې پیښه کې چې پرون ناوخته شوې 14 سرتیري ټپیان او 8 نور لا درکه شوي دي. د بازار په نوم آنلاین ژورنال خبر ورکړی چې 14 په هغه کلتوري مرکز کې شوي چې متحرک شوي سرتیري پکې ډیر دي. د روسیې دولتي رسنیو ویلي چې دا 14 تصادفي و خو د دې ادعا کره کول ګران بریکي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم دا او ځینې نور خبرونه بیا هم غوښتي چې ویلو لید ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو دا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم دی. ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نښانې نښکاري. په غزنی کې یو شمېر ځوانان خوښتي چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ورته د وړیا کورسونو زمینه برابره شوې ده.
ځوانان لپاره چې د نورو کورسو د فیس واسه نه لري ډېر مفید تمام شوی.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند خیرو کاریز اوسیدونکي وایي چې د طالبانو چارواکي د هغه ماستر پلان تطبیق کړي چې د پخواني جمهوري نظام په وخت کې جوړ شوی و.
زما سره څوارلس په 1500 کې تللی دی. مثال زه دوه اوس قدرت بیا نه لرم، مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم.
دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نښانې نښکاري. یو ان سي آر نن په یو راپور کې ویلي د افغانستان له 40 میلیون نفوس له نیمایي زیاتې اوس د خړو خوندیتوب نه لري. کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری د بې ځایه شو په اوسني وضعیت هم اندېښنه ښودلې او 2023 کال یې د دوی لپاره تیاره کال بللی دی. نور جزئیات به د امید زهیر مل رپورټ کې واورو.
پټای نه لرو، کور نه لرو، نه پولیس نه پټای ستاسو دغلته راغل د څو میاشتو کې پراته یو د خر چایو زده خوراکي مرکه.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، فقر او غربت له میلیونونو داستانونو یو د شمیمه کیسه ده. هغه د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د بل چا په یوني مورانه جونګړه کې اوسېږي. هغه کور چې خونی یې په دې سوړ ژمي کې نه دروازه لري او نه هم کړکۍ. خو د دې کونډې مېرمن چې زوی یې هم روغ دی یا معتاد دی، د نه کسیزې کورنۍ ژوند یوازې سړه هوا نه ګواښي، بلکې د خوړو لپاره هم څه نه لري. وای د شپې وږي وي د کیږي.
دغه د ورځې تر یو شای ماشای کې لګ لګ ته بوت صرف په دغه چرګان وباندې غاغه ده. شم دغه کور ته سره غلې نه چا کومک نه درسره کړه. ډیر کومه کونه شافه اوس ولې د منګنو څوک نه ورکی وای دا هغه دي هم سایه دي.
د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمیرې ښایي چې له 28 میلیونه زیات افغانان له همدې ډول یو برخلیک سره مخ دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنری نن یو راپور کې لیکلي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې ښکاري. یو ان ایچ سی آر په 2023 کال کې د یو شمیر هیوادونو د وضعیت په اړه خپل خپاره کړي راپور کې د افغانستان په اړه زیاته کړې ښایي واک تر طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه ډېره کمه شوې وي، خو د بیو لوړېدل، مخ پر ځوړ اقتصاد او پنجونو او ښځو پرله پسې محدودیتونه او بندیزونه دا مو افغانانو د بدبختۍ لامل ګرځېدلي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنری وایي په افغانستان کې بې وزلي زیاته شوې او د دې هیواد له 40 میلیونه انسانانو له نیمایي زیاتې د خوړو خوندیتوب نه لري. یو ان سی آر همدا ډول د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو خصو په کاربندیز ته اشاره کوي او لیکي دا پریکړه بعد د بشري مرستو رسولو بهیر له لوی خنډ سره مخ کړي او په ماشومانو او خصو به ډیر بد اغیز ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنری وایي په افغانستان کې همدا اوس 3 میلیونه وګړي له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. دا اداره په نړیوالې ټولنې نیوکه کوي چې تر اوسه نه ده توانېدلې د شخړو او د بې ځایه کېدو مخنیوی وکړي. یو ان ایچ سی آر دوامدار بیکاری، د اقلیم بدلون، د ژوند د لګښتونو زیاتوالی او نړیوال اقتصادي بحران ته په کتو 2023 کال د بې ځایه شویو لپاره تیار بولی.
و امر دلته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلی سره د دې چې په افغانستان کې جګړه کمه شوې خو په بشري وضعیت کې خواله نظر غلی او د هر ورځ په تیری دوسر په دې هواد کې د لوګ کچا لوړیږي. پر همدې موضوع د ازادي رادیو خبريال مرسلین ارسلال مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د لوګ او بیکاری لوی لاملونه کوم دي.
عوامل ممکن سره دی چې په خو هم په افغانستان کې دغه د فقر او وزګارتیا او بیکاری او دغه ستونزې او جنجالونه و، اما دومره نه. اگست 15مه 2023 کال نه وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل زرګونه کسان بیکاره شول، موسسات وتړل شول، سفارتونه بند شول، اکثریت نړیوال او بین المللي نهادونه چې دلته کار کول دفترونه درلودل هغه ټولو کډه وکړه. دا مستقیما په خپله د خلکو پر ژوند باندې مستقیم اغیز درلوده.
تاسو معلومه ده په افغانستان کې د ډیری کورنیو سرپرستانی ښځې دي او ښځو کار کوپ خو کورنۍ چلولي. نو ستاسو نظر اوس چې په انجوګانو کې او په دولتي ادارو کې ښځې له کاره محروم شوي دا د کورنۍ په اقتصاد باندې څونه تاثیر کوي؟
موسساتو د نړیوالو ټولنو د ښځو او د میرمنو د کار مسله دا ډیره مهمه مسله او ځکه چې په بزرګونه کسانو ته د کار او روزګار زمینه برابره وه. دا اوس چې په ښځو باندې په دې موسساتو کې په دې نورو اداراتو کې په بین المللي اداراتو کې د کار بندیز ولګېده دا مستقیما د فقر کچه نور هم لوړوي. که پخوا په یو کور کلی کې یو دوه کسه، درې کسه، څلور کسه غریبان ول، اوس هغه خلک چې پخوا کار درلودل هغوی هم په همدغه ډله کې دوی شمېرل کېږي. ځکه چې که یو ښځه کونډه وي، میړه ونه لري او 15 کسه ماشومان وي او د پخوا یو 10,000 تا 15,000 افغانیو باندې کومه موسسه کې یو اداره کې کار کول یو بل دولتي اداره کې او اوس دا خپل دنده د لاسه ورکړي. خو دا خو جفا ده دې وطن سره.
اخه طالبان خو خپل پریکړه کړې ده دوی په دولتي ادارو کې او په موسساتو کې ښځې له کار راګرځولې دي او نړیوالې ټولنې هم شرط یې کړی چې د کارکونکو له بیرته راګرځېدو پرته به دوی خپلې مرستې کموي او حتی امکان دا هم شته چې دا مرستې قطع شي. درې ملار څه ده تر څو دغه کورنۍ له داسې یو بدبختۍ او بد اقتصادي وضعیته وژغورل شي؟
حاکمه ډله هم دوی هیڅ د ولس دغه ستونزې ته دغه مسایلو ته هیڅ دوی پام نه کوي. دوی داسې فکر کوي چې فقط یو څو ورځو د پارلاغنې لازه او افراطي فرمانونه د فرمانونو پر اساس پر خلکو باندې یو څو ورځې حاکمیت وکړه او وروسته که هر څه پیښیږي نو بلا ورپسې نړیوالې ټولنې مرستو ته موږ ضرورت لرو، کار ته موږ ضرورت لرو، د میرمنو زده کړو ته ضرورت لرو، د پوهنتونونو خلاصېدو ته ضرورت لرو. ډېر شمېر استادان دي چې هغوی په پوهنتونونو کې تدریس کا او هغه خپل دندې د لاسه ورکړي دي په دولتي اداراتو کې، په همدې توګه په موسساتو کې. ستونزه دا ده چې دلته نړیوالې ټولنې ته هره ورځ د رد یو ځواب ورکول کېږي، هره ورځ موسسات خپل دفترونه تړي. نو په دغسې یو حالت کې ښکاره خبره ده چې فقر به نور هم زیات شي، فقر به د یو بشري ناورین په توګه په افغانستان باندې په راتلونکي کې به ډېر منفي اثرات ولري. نه یوازې دا، بلکې دا به د یو بلې جګړې دپاره د لارې پرانیستل وي، ځکه چې که چېرته فقر وي، بېکاري وي، ځوانان وزګار وي، تحصیل یافته روزګار وي، نو دوی د یو شمېر کړیو حلقات لخوا دوی د یو بلې جګړې د اشتراک دپاره له دوی څخه سربازګیري کېږي.
مدني فعال میرویس عمرخیلو چې په افغانستان کې د لوږې او بیکاری د مهمو لاملونو په اړه خپل نظر سره شریکوو. د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختوونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.21 او 25 مترو واوري. په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ویلي چې د ځوانانو لپاره وړیا کورسونه پرانستي دي. د دوی په خبره په دغو کورسونو کې هغه ځوانان چې دندې نه لري کولی شي د انګلیسي کمپیوټر او نورو ټولنیزې زده کړې وکړي. یو شمېر ځوانان هم چې په دغو کورسونو کې زده کړې کوي دې ته خوښ دي چې په وړیا توګه ورته په دې برخه کې د زمینه برابره شوې ده. نور حال په دې رپورټ کې
محمد حسن د غزنی اطلاعات او کلتوري ریاست په ښوونیز مرکز کې د ویډیا کورسونو لوستل پیل کړي. نن دریمه ورځ د چنوموړی دلته راځي او د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دی وایي ډېر څه زده کړي دي او په پام کې لري چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. محمد حسن زیاتوي هغه ځوانان چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی باید په دغه کورسونو کې ګډون وکړي.
ځوانانو لپاره چې د نورو کورسو د فیس وسه نه لري ډېر مفید تمام سوی. نورو کورسو کې چې 2000 افغانۍ، 3000 افغانۍ یا تر دې زیات یا کم پیسې غواړي، هغه څوک چې پیسې نه لري دلته په رایگان توګه باندې درس وایي. زه د درې شپې کې راغلی یم دلته، تقریبا دونه شی مې زده کړي چې په نورو جو کې بند دونه شی ورزده نه کړي.
په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي په دغه ځای کې وړیا ژمني کورسونه پیل کړي دي. دوی وایي هغه ځوانان چې بیکار ګرځي باید دلته د انګلیسي کمپیوټر او نور زده کړې وکړي. احمد جان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل ځوان دی، نوموړي هم دلته زده کړې پیل کړې دي. دوی وایي هر ځوان باید په هر حالت کې زده کړې وکړي، پرمختګ وکړي او خپل یو لوری وټاکي چې راتلونکی روښانه سي. احمد جان وایي ډیری ځوانان د ژمي په دریو میاشتو کې هیڅ کار نه لري خو بیا هم دغه وخت خوشی پیتاو ته تیروي، نو ښه ده چې راسي او دلته په زده کړو ځان بوخت کړي. احمد جان زیاتوي هغه ځوانان چې په څلمونی او دوبي کې هم کارونه نه لري هغه دې هم له موقع ګټه پورته کړي او زده کړو ته دوام ورکړي.
د کورس کې کوم ځوانان سي در کوم د سلویدل یو کوم وسه ځوانان سي د کورس تر دې بل کورسو کې د فیس ورکوي د فیس وسنه لري، نو د هغه رقم باندې ډیر ځوانان سي زده کړو پاتې دي، تعلیم پاتې دي. او د لیوز د سي هر ځوان کولای سي چې راځي او خپل زده کړې وکړي. خو د کوم معیار کورس ده هر رقم ځوان کولای سي چې راځي خپل زده کړې وکړي او خپل د سي تر ناسه کې چې تر اوسه پورې ولجه کې نه ترلاسه کړي.
دغه ښوونیز کورس چې په تیر جمهوري نظام کې د لینکن په نامه یادېده دلته به په سلګونو نجونو هم زده کړې کولې، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم د هغې پر مخ دلته د زده کړو مخه نیول سوې ده او اوس یوازې هلکان په کې زده کړې کوي او ډیری برخه یې د هغه طالب چارواکو اولادونه دي چې نوي ښار ته راکډه سوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19.21 او 25 مترو باندې واوري.
وسمی و نړیوال موضوع د عراق صدر اعظم وای په خپل هیواد کې امریکایي پوځیانو ته اړتیا لري. د امریکا وال سټریټ ژورنال ورسپانه چې له عراقي صدر اعظم سره مرکه کړې وای چې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه د عراق د صدر اعظم دریز د هغه له نورو متحدانو سره توپیر لري. نور تفصیل به له عصمت سروانه واورو.
د عراق صدر اعظم محمد الشیال سودانی په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور د دفاع ترڅنګ ویلي چې له دې هیواده د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره هیڅ راز مهال ویش نشته. ښاغلی ال سودانی پرون یک شنبه له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل فکر کوي چې هیواد یې بهرنیو ځواکونو ته اړتیا لري او نور وخت پکار دی چې داعش یو مخ محو شي. دا لکه چې ال سودانی د عراق صدر اعظم ګمارل شوی لوی امریکایي ورسپانې سره لومړنۍ مرکه ده. وال سټریټ ژورنال وایي د ښاغلي ال سودانی څرګندونې شوي چې نوموړی د خپلو پلویانو په پرتله چې ایران ته نږدې دي په عراق کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه نرم دریز لري. فرانس پریس خبری آژانس هم د امریکایي پوځیانو د حضور په تلاو د عراق د صدر اعظم نرم دریسته په اشاره ویلي چې اوس 2000 امریکایي پوځیان عراقي پوځیانو ته د سلاح او روزنې ورکولو لپاره په عراق کې میشتي او د ناټو ځواکونه هم د پوځي هدفونو لپاره په عراق کې ډیره دي. د عراق پارلمان په 2021 میلادي کال د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکایي ځواکونو په حمله کې د ایران د سپایي پاسداران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی له وشل کېدو وروسته له عراق د بهرنیو پوځیانو د وتلو غوښتنه وکړه. د عراق صدر اعظم چې هیواد یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی وایي چې واشنگتن ته به یو جګ پوړی پلاوی واستوي چې د امریکا له ولسمشر سره د ده د کتنې سریزې برابرې کړي. شاغلی ال سودانی په ورستیو کې په بصری بندر کې د خلیج د عربي هیوادونو د فوټبال د مسابقو د پیل لپاره په جوړ شویو مراسمو کې وویل چې د عربي خلیج جام سیالۍ پرانیزي. خلیج ته ایرانیان فارس خلیج او عربان عربي خلیج وایي. پر دې نوم دواړه خواوې سخت حساسیت شي. ایران په دې خاطر پر ال سودانی اعتراض وکړ خو ال سودانی د دغه نوم دفاع وکړه.
له خبرونو ورآخوا
د بخښ کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. خو لومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسدالله لودین ته به غوږ شو.
د بریتانیا مل آنلاین خبرونې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د وروستیو بیانونو په باب مقاله خپره کړې او گمراه کوونکي بللې دي. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټډ پریس آژانس په حواله راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر افغانستان بانک انتقاد کړی د هغو نقدي مرستو په اړه چې د بشري چارو لپاره افغانستان ته لیږل کیږي گمراه کوونکي او بې ګټې بیانونه ورکوي. دا انتقاد داسې وخت کیږي چې د ښځو پر کار او تحصیل د بندیز له کبله د یوناما او طالبانو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. مل آنلاین زیاتوي چې د 2021 کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې دغه پیسې چې د بانکي نظام د ګډوډۍ له کبله په نقدي بڼه افغانستان ته لیږل کیږي د ملګرو ملتونو لخوا میلیونونو افغانانو ته پر اساسي بشري مرستو لګول کیږي. یوناما هغو 40 میلیون ډالرو ته اشاره کړې چې د شنبې په ورځ افغانستان ته ورسېدل او د یوناما په خبره وروسته یو خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو اړوند حساب ته وسپارل شول. یوناما په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پیسې نه د افغانستان بانک ته سپارل شوی او نه هم واکمنو طالب چارواکو ته ورکول کیږي. د افغانستان بانک د شنبې په ورځ ویلي وو د هر هغه اصولي حرکت ملاتړ کوي چې افغانستان ته د اسهارو دراوړلو سبب کیږي او د ټولنې له اړو کسانو سره مرسته کوي. مل آنلاین زیاتوي چې ملګرو ملتونو د 2021 کال د دسمبر راهیسې افغانستان ته 1.8 میلیارد ډالر لیږدولي چې د ملګرو ملتونو او د دې سازمان د اړوندو ادارو پر تمویل لګول شوی څو خپل فعالیتونه جاري وساتي. بزنس سټانډرد خبرونې پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو په استازو جرګه کې د جمهوری پال ګوند مخکښ غړي د هڅو په باب لیکنه خبره کړې چې غواړي د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه په ګډوډ حالت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنه وکړي. د خبرونې په وینا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مککال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته په یو لیک کې د دې موضوع په باب د نورو معلوماتو غوښتنه کړې ده. د لیکوال په لیکنه مکال ادعا کړي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت تر اوسه په دې باب له دوی سره اسناد نه دي شریک کړي خو اوس د بهرنیو چارو کمیټې د مشر په توګه رسمن غوښتنه کوي چې د بایدن اداره د ده د غوښتنې اطاعت وکړي. د جمهوری پال مکال د غوښتنې په جواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې له کانګرس سره همکاری ته تیار دي او تر دې مخکې هم په دې اړه له کانګرس سره 150 غونډې کړي او خپل معلومات ورسره شریک کړي دي. د بزنس سټانډرډ د مقالې په حواله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي له افغانستان په ګډوډ او وژونکي حالت کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا دښمنان سپین سترګي شوي او افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په خوندي پټنځای بدل شوی دی. وروسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، له افغانستانه د 2 لسیزو تر پوځي ماموریت وروسته د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د هغه کال د اګست میاشتې پر 1.5 بشپړ شو. د خبرونې په لیکنه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته افغان وګړي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي، له بشري او امنیتي بحران سره هم مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ازادي راډیو ته ویلي چې په روان 2023 کال کې به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28.3 میلیونو ته ورسیږي.
د اوروزګان مرکز ترین کوردی خیرو کاریز اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې هغه ماستر پلان د تطبیق کړي چې چارې په تېر جمهوري نظام کې پیل شوې وي. نور په دې رپورټ کې
تخپل کور ای څوک نسی راوته ورور
نه څوک د تجارت لري چې ویک په لاره د دوه لاسو روزانه ده
د دا اوس هیڅ پاملرنه نه درته سوی نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دی کړې ده. چې مثال
دا دردونکي غوونه د اوروزګان ولایت د مرکز ترین کوټ د خیرو کاریز د سیمې د اوسیدونکو دي چې د لاس په تڼاکو د خټو جوړ کړي کورونه د تیر جمهوریت نظام پر مهال په یاد سیمه کې د ماستر پلان د تطبیق په خاطر تخریب شوی دی. د دې ماستر پلان چاري چې د تیر جمهوریت نظام په ورستي میاشتو کې پیل شوی وي یوازې لومړی کارونه لا نه خلاص چې نظام چپاو طالبان واکمن سو. خدا چې شاوخوا یو نیم کال تیریږي همدا سیمه همدا سی ویجاړه پرته ده. فیض محمد چې د همدې خیرو کاریز وسیدونکو دی وای کورې تر نیمایي زیات د ماستر پلان د تطبیقېدو په خاطر لمنځه تللی او د تیر حکومت مسولینو ورسره ژمنه کړې وه چې د تخریب شوي کورونو پیسې به ورکوي، خو وایي هغه حکومت ورباندې چپه سو او اوس لاستر ځنې ناست دي.
زما سرای څوارلس په 1.5 کې تللی دی. مثال زه دونه اوس قدرت بیا نه لرم مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم. در دا اوس هیڅ پاملرنه نه درته سوې نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دی کړې ده. چې مثال موږ وسو د مسلمانانو غم وخورو یا مثال یو شی ورکو یا د کور مخته خیر غونډي غونډي پرتی دا واریکو.
د جې سیمې یو شمیر نور اوسیدونکو وایي چې د یاد نیمګړی ماستر پلان لامل کورونه ته تللې لارې تړلې دي، کورونه ته موټر نسی ورتللای او د خپل کورونو رغونه نسی کولای.
زمانم سیفلا دی خیرو په کاریز کې مسرای دی د سرایونه نړیدلې دي د نقشې راغلي دي نقشې او نقشې پر خپل ترتیب نه ده برابر. تر دا وسه ګوره د نقشې 400 نقشې راغلي دي د یو ور سره کې مرسته نه دی سلی چې مر بازار ته وزمر ځای نقشې استلې دي د غي ناکي غیر ناکي کورونه ونړیدل سرایونه ونړیدل دغه خارو پرغز کې دغه خراب راکې دي. یو دغه نس کولای چې خپل کور مخ مې صفاکي تخپل کور ای څوک نس راوته ورور.
زمانم حضرت شاه دی مر په خیرو کاریز اسرایل درو خدا دیوس پراغه کنجی واغه سړکان دغه پاده جمهور دولت سره دغه غوړ غشتن درو چې پای چې چری یو فجر جا سړکان اوار چې چم خلکو ته یو کار پښ پیدا شي.
ذخیرو قریز وسیدون کيم بلداد منوم دی مر خوشاله چې نقشې وېستل یو څو کور یو دان خو چې وس یو کار پرو کې مو کې او سم ساده کې د خلک یو کار پیدا کې.
د اوروزګان ولایت ولایتي مسولین وایي دوی پلان لري چې دا ماستر پلان تطبیق کړي او خلک لښته سونځو خلاص کړي. دغه ولایت والی مولوی احمد جان احمد وایي چې په یاد ماستر پلان کې څه اندازه ستونزې شته دی غواړي هغه ستونزې هواري کړي او وروسته یاد ماستر پلان تدبیق کړي.
خیرو کاریز د پلان چارې به ان شاء الله تعالی تر خپل وس کوشش کوو چې دغه چارې پیل کو. اما تیر وخت کې دلته د جمهوریت په وخت کې د خیرو کاریز پلان خلاف ځینې اجراءات ترسره شوي دي چې هغه زموږ د کار په مخ کې ډېر غټه ستونزه او خنډ ده. ان شاء الله تعالی موږ په دغه کوشش کې لګیا یو تر څو هغه ستونزه حل کړو.
اوروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ او ولسوالیو کې د تیر جمهوریت نظام څخه واکمنو طالبانو ته په میراث لسګونه نوري پرمختیايي نیمګړي پروژې هم پاتې شوې دي چې تر اوسه پورې هم داسې نیمګړي پاتې دي او خلک د ژر تر ژره بشپړېدو غوښتنه کوي.
په شمال ختیځو ولایتونو کې د واورې ورخت کروندګر د راتلونکي کال فصلونو ته هیله من کړي دي. یو شمېر کروندګر وایي د واورې ورخت نه یوازې غنم او شولو بلکې باغداري او څړځایونو ته هم ګټه رسوي او پر دې سربېره د اوبو کچه هم ډېروي.
د شمال ختیځ زون په ولایتونو کې ساش کال د ژمي په موسم کې د لومړنۍ واورې ورښت ناهیلي کروندګرې هیلمن کړل، خو له دې وړاندې په کندوز، بغلان او تخار ولایتونو کې د روان کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت کروندګر او مالداران یې سخت اندېښمن کړي وو. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی قدرت الله صافی ازادۍ راډیو ته وویل د واورې ورښت نه یوازې غلو دانو بلکې باغداری او څړځایونو ته هم ګټه رسوي.
بغلان، کندوز، تخار، بدخشان کې واورې شوې دي، ډېرې ښې واورې، واورو څادر غوړولی ده او سره هوا هم ډېره سړه ده. مخکې کومې اندېښنې د بزګرانو د دیخانانو چې وې چې دا کال به هم د تیر په څېر وچکالي به وي، هغه تر یو حده رفع شوې.
د دغه ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر صلاح الدین معیار وایي د واورې ورښت د نباتي ناروغیو او مضره حشراتو د له منځه تللو لامل هم ګرځي.
دیخانان په دې تشویش وو چې خدای مکړه که بیا وچکالي شي نو د دوی فصلونه به وسوځېږي. دغه واورو ورېدو ته دیخانان ټول ډېر خوشبین دي چې په راتلونکي کال کې به د اوبو ستونزه نه وي. للمې هم کرل شوي دي، نو موږ اوس امیدوار یو چې راتلونکي کال کې به دغه د وچکالۍ ستونزې نه وي.
د تخار د بهارک ولسوالۍ یو کروندګر نعمت الله وایي د واورې ورښت سربیره پر دې چې زراعت ته ګټه رسوي، په غرونو کې د اوبو زیرمې هم ډک کیږي او بیا په دوبي کې دوی د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږي.
د واورې ورېدو سره به ډېر برکتونه خیر به د قانونو ته ورسیږي او ټولو خلکو ته به انشاءالله خیر به ورسیږي. دغه واورې سره انشاءالله ډېر مرضونه به ختمیږي، څه د ځمکې لاندې لکه چینجي او دا نور مرضونه هم انشاءالله د سره به ډېر د ختمیږي.
د بغلان کروندګر هم د واورې ورښت خوښ دي او وایي په راتلونکي کال کې به دوی له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د نوموړي ولایت یو کروندګر محمد یاسین ازادۍ راډیو ته وویل
واوره خود یو نعمت دی، الهی د رحمت ده، د مؤمنانو دپاره ډیر خوشاله یو سي. موږ په وطن کې واوره وریږي، د قانونو دپاره ډیر زیات مفید ده، د للمو او د اوی دپاره، د دواړو دپاره ډیر مفید تمامیږي دا واوره که د پروردګار رضایي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای دی واورې ورخ زراعت او مالداری ته ډیره ګټه رسوي.
دا واوره خو الحمدلله د ټولو د حقونو لپاره ډیره ګټه کوي، د اوبو ذخیره هغه ډکوي، له کوم ځای نه چې اوبو سرچینې اخلي. نو الحمدلله د ټولو د حقونو د ټول وطن لپاره دا واوره او دغه ورخ ډیر په زړه پورې ده.
پر کندز سربیره په بغلان او تخار ولایتونو کې په پراخه کچه غنم او شولې کرل کیږي، خو د پورته یاد شوو ولایتونو بزګران په داسې حال کې د واورې ورښت خوشاله دي چې په روان کال کې د ورښتونو کمښت او وچکالۍ له امله کروندګرو له خپلو کروندو ښه حاصلات نه وو ترلاسه کړی.
ستاسو له پیغامونو
سلام د ازادۍ راډیو ګرانو کارکوونکو او اوریدونکو ته. مونږ خو په خوست کې ستونزې خو بیخي زیاتې دي، هغه چې اقتصادي ستونزې دي، غذایي ستونزې دي، سون توکي دي، په هر بخش کې په اصطلاح چې مشکلات دي. سون توکي بالکل نه لرو، نه یو خوسته شو د دې وړتیا نه لرو چې مونږ یو مان لرګي وخلو هغه وسیزو. خوراکي توکي چې دي هغه بیخي قیمتونه یې بیخي انتهایی ډیر لوړ دی، نو بس هم دې بشری مرستو ته په انتظار و. هغه که وشي وشي کنی بس یو ډیر داسې ژوند په افغانانو روغله ده چې هغه بالکل قابل د کړونه ده، چې دې ژوند نه د افغانانو دپاره مرګ هم بهتر ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو کارکوونکو همداشان اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. ګل احمد عباسین هم د بادغیس ولایت کلینو بازار څخه. په بادغیس ولایت کې د تیرې چهارشنبه ورځې راهیسې تر نن پورې د یخ یوه ډېره شدیده څپه راغلې ده چې تقریبا د حرارت درجه تر منفي څلورویشت درجو پورې رسیږي. دلته خلکو ته به انشاءالله کوم ځاني زیان نه وي اوښتی، خو لیکن مالي زیانونه اوښتي دي. د بادغیس ولایت زیاتره خلک په مالدارۍ باندې بوخت دي چې د پسونو کاروبار کوي. نو تقریبا تر نن ورځې پورې 4000 شاوخوا پسونه مړه شوي دي د شدید یخ له امله. علامه ملشه شوخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یخ په افغانستان کې حالت ډیر خراب کړی دی، ځکه د افغانستان ولس خلک ډیر غریبان دي او مشکلات ورته ډیر کړی دي. د سون مواد څوک نه لري خواران دغه ماشومان یې ګرځي پر د امبارو کوڅو کې د کاغذان ټولوي، هغه بیا سوځي، له هغه څخه مرضونه پیدا کیږي. نو په مریضیو مخته یو نمر له دنیاوالو څخه خواهش کوو چې دا کمې مرستې د صدې کوي له افغانستان سره، دا دې په سیاست پسې نه محدودوي او له افغانستان له ولس سره دې کومکونه وکړي. ډېر په بد حالات کې دي. الله مو مل سوا سلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په دې برخه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په څو شیبو کې زما همکار اسدالله لودین مخته وړي، او په دې بحث کې هم خپلو میلمنو سره د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې د غړي مرسل نبی زاده د وژل کېدو پېښه څېړو. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نه لیدل کیږي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ښایي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته جګړه تر یو حده کمه شوې وي، خو بیې لوړې شوې، اقتصاد په ټپه درېدلی، او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیت د افغانانو ژوند بدمرغه کړی دی. د ارزګان په مرکز ترین کوټ ښار کې 2 لارې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د حکیم سنایي او اوربان په نوم دغه 2 فرعي چوکونه چې د څه کم 15 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوي نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د ارزګان د ښاروالۍ ریاست مسؤولین وایي هڅه کوي چې نور خامه سړکونه هم ورغوي. د جاپان دفاع وزارت وایي جاپان او هند لومړي ځل لپاره د جنګي الوتکو په ګډون شریک پوځي تمرینات ترسره کړل. د وزارت ویلي چې توکیو تر دې مخکې دغه ډول دوه اړخیز تمرینات د امریکا له متحدو ایالاتونو، استرالیا او برېټانیا سره ترسره کړي دي. یو شمېر هندي رسنیو د تېرې اونۍ په لومړیو کې راپور ورکړی و چې د هند او جاپان د پوځیانو ګډ پوځي تمرینات به د جنوري میاشتې 12 د جنوري تر 26 پورې دوام وکړي. د اوکراین پولې ته څېرمه د بلګراد سیمې په یوه پوځي مرکز کې د یوه روسي سرتېري لخوا د لاسي بم د چاودنې له کبله اور لګېدلی دی. د روسیې دولتي او نورو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې په دې پېښه کې چې د شنبې په ورځ شوې لږ تر لږه 3 سرتېري وژل شوي دي. په دې پېښه کې چې پرون ناوخته شوې 14 سرتېري ټپیان او 8 نور لا درک دي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې وخت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په کابل کې د پارلمان د یوې پخوانۍ غړې د وژلو لومړنۍ پیښه. د ولسی جرګې پخوانی غړی مرسل نبی زاده د یکشنبې په سهار د کابل احمدشاه بابا مینه کې په خپل کور کې ووژل شو. د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې نوموړی له یو ساتونکو سره د نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوی. تر پیښې وروسته د ولسی جرګې یو شمیر پخوانی غړو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ځان او خپل همکارانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړي. دغه ډول پیښې د چا لخوا کیږي او د خلکو په ځانګړې توګه نورو وکیلانو او سیاستوالو پر روحیې څه اغیز کوي؟ د دغه ډول پیښو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د لوګر د ولایتي شورا پخوانی مشر حسیب الله سانګزای، او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او شنونکی میر عبدالواحد سادات. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث د ښاغلي سانګزي نه پیلوو. حسیب الله سانګزای، تاسو په لوګر کې دوه ځله که یو ځل د ولایتي شورا مشر پاتې شوي او له وکیلانو سره راشه درشه کوئ، دا مهال هم له یو شمېر وکیلانو سره چې پخوا په افغانستان کې فعال وو په تماس کې یې، دغه وروستۍ پیښې وکیلان او سیاستوال څومره بوګنولي؟
غږ مې لارې لودین صاحب.
هو سانګزه صاحب، ستاسو غږ راځي، مهرباني خبرې وکړي.
سلام تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. مخکې له هر څه نه د وروستۍ شهیدانو روح ته دعا کوم، که هغه د امنیتي ارګانونو پخوانی سرتېري یا د موږ ډېر پیاوړی ډیپلوماتان چې د خارجه وزارت مخکې همداسې
زمونږ د ملت استازي وو هغه روح ته او دعا کوم او تسلیات وایم کورنۍ ته. نودین صاحب تاسې وګورئ د هغه ورځ نه چې هغه ډله چې د طالب په نامه د افغانستان د دوی وینا واکمنی اخیستې یا نیولې ده، دوی عملا راننوتل کابل ته، افغانستان یې ونیو. نو دوی همیشه دا چیغې وهي چې موږ د خلکو لپاره راغلي او موږ خلکو راوستي وو او په ټول افغانستان کې دوی امن اعلان کړی ده. تاسو ګورئ چې ډېرې پیښې په افغانستان کې اوسوې دي، دوی د هغه په نامو زموږ پخواني منصوبین وځورول شول، په شهادت ورسېدل او دا آخرنۍ پیښه هم نه ده، اولنۍ هم نه ده، دا نړۍ به دوام لري. دین عام په نامو په شهادت رسېږي. تیره ورځ د وکیلا صاحب نبی زاده پیښه یا د قانون پر مخ یو څاپېړه ده. هغه څوک چې قانون گزار وي، بیا هغه ښځه وي، د هغه په شهادت رسول او دوی دا وایي چې دا نامعلومو وسلوالو په شهادت رسولې ده. ګورئ هره پیښه چې کیږي تاسو ته بهتره معلومه ده چې راځي د طالبانو د استخباراتو په نامو هغه په شهادت رسیږي، وزل کیږي. بیا دوی دا موضوع ردوي چې دا نامعلوم وسلوال ول، یو څوک چې د حاکمیت دعوا لري، یو څوک چې وایي چې ټول خلک خوندي دي په هغه هیواد کې، ولې متاسفانه تاسو ګورئ ورځ تر بلې زموږ کادرونه، زموږ هغه پیاوړي کسان چې په تیر نظام کې دنده درلودې، یعنې نظام د چادر لاندې ژوند کوو، هغه قانون گزاران وو، هغه امنیتي سرتیر وو، هغه کې زموږ پوهنتون استادان وو، هره ورځ عملا په شهادت رسیږي او هیڅوک مسؤول نشته چې ووایي چې موږ د ملت په مقابل کې مسؤول یو. دا
بله ستانکزای صاحب، دغه ډول پیښې لکه څنګه چې تاسو ویل ممکن لومړنۍ پیښه او وروستۍ پیښه هم نه وي. یو شمېر وکیلانو چې له موږ سره خبرې کړې له دغه پیښې وروسته بوګنېدلې او وایي چې د ځان په اړه اندېښنې لري، خصوصا هغه وکیلان چې په افغانستان کې کابل او ولایتونو کې اوسي یا بیرته مثلا د تماس د کمیسیون له خوا نه ستانه شوي په افغانستان ته تللي دي. څه فکر کوئ طالبانو بیرته یو شمېر پخواني چارواکي وربللي دي یا پخواني سیاستوال بیرته افغانستان ته بللي دي؟ دغه ډول پیښې که کیږي فکر نه کوئ چې هغه د تماس د کمیسیون هڅې به متاثره کړي؟ هغه کمیسیون چې هڅه کوي پخواني سیاستوال یا قانون جوړونکي بیرته افغانستان ته وغواړي؟
طبعا هر هغه څوک چې په داسې وخت کې چې د تماس د کمیسیون یا هر ادرس نه هغه سره تماس کیږي چې تاسو بیرته راسئ هیواد ته او تاسو مسؤول یې، د ما په نظر ده، ما شخصي نظر ده، دا یو لوی اشتباه ده. ځکه چې دوی ګورئ حکومتداری په یو سیستم کېږي، حکومتداری په هغه شکل باندې کېږي چې هلته قانون ولري، قانون حاکم وي، ته اساسي قانون ولري. د طالبانو په راتګ سره یو نیم کال کېږي، را شاوخوا چې یو نیم کال دوی راغلي دي، تر اوسه دوی هیڅ قانون نه لري. یو ملک چې قانون نه وي نو په هر کوڅه کې په هر ځای کې هلته به ویره وي، وحشت به وي او زموږ هغه کادرونه چې بیرته ستنېږي هغه به مسؤول نه وي. زه راځم تماس کمیسیون ما سره هم په اوایلو کې تماس کړی و چې تاسو بیرته راشئ، دا وطن دی تاسې، دا او اسلامي امارات دی تاسې دا، ولې متاسفانه دوه ورځې مخکې د ما یو ډریور یا د ما کور زه به تاسو ته عکسونه او ټول شیان در واستوم چې هغه پسې ځي او هغه نیسي د بګرامۍ ولسوالۍ کې، هغه په ډېر بېرحمانه شکل هغه وهي، ټکوي یې، پس له هغه نه راځي زموږ کور ته او هغه زموږ د کور ټول نعتونه شکوي چې ګواکې دلته وسلې دي او په هر شکل د اشکالو خلک ځورول کېږي او د پوښتنې هیڅوک نشته. نو د ما کوم وکیل صاحبانو سره زموږ تماس ده، ځکه چې زموږ ولایتي شوراګانې امانګي شورا دفتر درلوده او ټولو ولایت سره په تماس کې یو. دا اوس ټول په ده ویره کې دي چې که نن دا په شهادت رسیږي سبا به موږ په شهادت رسیږو. کار نشته، بې قانوني حاکمه ده او بې قانوني چې حاکم وي په یو ملک کې، خطبا هیڅوک مسئول نه دی او هیڅوک د پښتنې نشته او هیڅوک جوابګو هم نشته.
کور مو ودان. ډیره مننه د لوګر د ولایتي شورا پخوانی مشر حسیب الله ستانکزی. د خبرونې بل میلمه ته ورځو. میر عبدالواحد سادات چې په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او د چارو شنونکی دی. سادات صاحب، تاسو هم ستړي مشي، څه فکر کوئ؟ طالبان د دغه قتل عاملین غیر مسؤول وسلوال بولي یا ناقانونه وسلوال بولي؟ فکر کوئ د کابل په زړه کې یا په احمدشاه بابا مینه کې دغه ډول پیښې د چا لخوا نه امکان لري چې ترسره شي؟
سلامونه او احترام وړاندې کوم لودین صاحب تاسو ته، محترم ستانکزی صاحب ته، او ګرانو اوریدونکو ته، او خپل د تسلیت مراتب بلندې کوم او شهیدانو روان د خاطوي. متاسفانه اصلي مشکل د ننه په افغانستان کې دغه د مسؤول دولت فقدان ده. یعنی په اوس وخت کې متاسفانه په افغانستان کې یو دولت مسؤول چې ورته وایي موجودیت نه لري په افغانستان کې. او مشکل اصلی د افغانستان فقدان د حاکمیت قانون ده. یعنی حاکمیت قانون متاسفانه مستقر نه ده په افغانستان کې. داسې حالت راغلی ده په افغانستان کې چې دا باید د راستي حقوق ارګانونه چې دي د قانون په اساس باید فعالیت وکړي، او د قانون په اساس باید د خلکو امنیت باید وساتل کی. په همدې خاطر متاسفانه دا حوادث چې پیدا کیږي، معلومدار چې تروریستانو فعال دي په افغانستان کې. یعنی ډېر قسم ابعاد عوامل لري افغانستان کې. اول خود دولت مشکل ده چې په افغانستان کې مسؤول دولت نه ده، حاکمیت قانون نه ده. او بل مسئله ده خشونت مسئله ده. متاسفانه که په داد سلویخ کال که خود خشومت او دا انتقامگیری و دا مشکلات متاسفانه ورس به ورس زیادی که په افغانستان که.
بله سادات صاحب،
پرونی حادثه متاسفانه
و ما دا پختانه کواله چه همدغه پرونی حادثه بانده لگزرت هم شو. طالبان د ناقانون وسلوالو کار بولی په کابل کې. فکر کوي په احمدشاه بابا مینه کې چې یو لګنګونو ډکه ساحه ده، دغلته د ناقانون وسلوالو موجودیت څومره توجیه کېدلی سي؟
یعنی وسلوال خلک خو متاسفانه موجود دي په کابل هم کې موجود دي، په افغانستان په ټولو ښارونو کې موجود ده. مګر اصلي مسؤلیت خو د طالبان د اداره په غاله ده. یعنی د دوی مسؤلیت ده چې باید د خلکو امنیت باید تامین کړي. او پرونی حادثه خود نور ابعاد هم لري، ځکه چې وکیله صاحب خو ډېر یو مخور مشاور مشهور هغه څېره و په افغانستان کې چېره و او یو برجسته ښځه و. په همدې خاطر دا باید نه تنها د طالبانو په وسیله، یعنی باید د یو بیطرفه کمیسیون لخوانه، حتی ملل متحد باید په دا مسئله کې باید شامل شي چې یو بیطرفه ملی او بین‌المللي کمیته باید دا وسیله شي، ځکه چې دا د ښځو په مقابل کې دا بالکل یو تعرض ده. دا باید وسیله شي چې دا یو قتل ده، یو تروریستي مسئله ده، دا څنګه هغه شوې ده. په همدې خاطر دا ډېر د اهمیت ور خبره ده. یعنی نه تنها د کابل په کچه، د افغانستان په ټول سطح کې دا یو بد حادثه.
بله ښاغلی سادات، ولې فکر کوئ دا پیښه مهمه وه؟ ځکه غبرګونونه ورته ډېر وو د اروپا تر پارلمانه پورې. مثلا په لویدیځ کې نورو بېلابېلو بنسټونو پر دې پیښې غبرګون وښوده. فکر کوئ د پیښې ارزښت په څه کې و؟ آیا دا یوه پخوانۍ وکیله وه، ارزښت یې دا وه، او که نه د وکالت تر څنګ دا یوه مېرمنه وه، یا په ټوله کې مثلا لومړنۍ پخوانۍ قانونګزاره یا وکیله وه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته وژل کیږي؟
معلومدار چې وکیله صاحب یو سیاسي شخصیت و، یعنی وکیل و پارلمان کې دام ډېر مهم مسله ده. او بل اصلی مهم مسئله چې هغه یو برجسته میرمن وو. په اوس وخت کې خو متاسفانه د میرمنو پر ضد، د ښځو پر ضد یو کمپاین روان ده، او په دا مسئله کې متاسفانه طالبان هم ډیر قوي مسؤلیت لري، ځکه چې خپله د طالبانو اداره د ښځو په مقابل کې یو کمپاین آغاز کړی ده. د همغه اول ورځ نه تر اوسه پورې د ښځو په مقابل کې یو تلاش و یو کمپاین روان ده د طالبانو لخوا نه. په همدې خاطر دا یو ډیر بد حادثه و، باید ډیر وڅېړل شي، او اصلي مسؤلیت راځي د طالبانو په اداره کې. یعنی طالبانو مسئول ده، طالبانو باید یوازې دا خبره کفایت نکوي چې وسله وال خلق دا کار کرده، د وسله والو غیر قانونی وسله والو اشتون دننه پخار که دا خو مانای داده چې پخار که یو انرشیزم ده، یعنی قانونیت موجود نلری، حاکمیت قانون نشته. دا خطول مسائل ده طالبانو دیداری مسئولیت اغکی سرگندوی. با همدی خاطر اصلی نوی که دی طالبانو پیدا را که
کور ودان. سادات سیب سلامت و سیب برتر از او ستانگزی سیب تا. ستانگزی سیب داغا پیخه دی طالبانو حکمت تا چه پیغامونه لری؟ هغه حکمت چه تر اوز هم پر اسمیت ندهی پیجندل شوی، که څه هم له نړۍ سره دوی وایي چې تعامل لري، د سیمې له هیوادونو سره تعامل لري، خو دا اړیکې هم ډېرې په نازک حالت کې دي، وخت نا وخت د نړیوالو تر فشارونو لاندې وي. دغه پیښه چې په کابل کې وشوه، لومړنۍ وکیله د طالبانو له واکمنۍ وروسته وژل کیږي، هغه هم په مرموز ډول د ناقانونه وسله والو لخوا د طالبانو په ټکو، څه فکر کوئ د طالبانو د حکومت داخلي او نړیوال مشروعیت ته څومره یوه صدمه رسوي؟
لودین صاحب ګوره، سادات صاحب هم دته اشاره وکړه، یو ډله چې قانون گزاره نوی سیستم ونه لري نو هغه ته موږ حکومت هم نشو ویلای، او نړۍ هم باید دته متوجه چې طالب له هغه ورځ نه چې راغلی ده د میرمنو په نامه یا د میرمنو هغه نوم یو ابزار لاس کې اخیستی، دا په شکل د اشکال مکاتبې وتړل، پانتونونه یې وتړل، هر هغه څه چې وو تر ده پورې چان هغه سینګارتونونه د ښځو چې وو ګوروی تاسو په ولایاتو کې په هغه هم بندیز وکړ، په کار باندې بندیز وکړ. دا یو ګروپ یا یو نظام یو ډله چې غواړي چې په افغانستان کې حاکمیت وکړي، نو د ټولنې ټول برخې هغه ټول خلک چې هلته اوسیږ هغه که نری که ښځه یي په هغه کې صحیمي ونډه لري، نو باید د هغه نه کار واخیستل شي. رازم په وکیلا صاحب باندې، وکیلا صاحب د افغانستان د ولسی جرګې غړی وه، د ملت استازی وه، او په څنګ د هغه کې قانونګزاره وه. د یو ښځې یا د یو قانونګزار وزل یا په شهادت رسول د افغانستان د قانون هغه ډیوه خاموشه کوي یا هغه مړه کوي، نو دا یو ډیره زړه بهوونکې پیښه ده، او په ده کې باید نړیوال مداخله وکړي، او دغه د یو بېطرفه کمیسون لخوا په جدي توګه باید وڅېړل شي. او طالبانو ته طبعا یا د طالب نظام ته یا حکومت ته یا ډلې ته دا یو واضح پیغام ده چې تېر وخت یو میرمنه یو قانونګزاره په خپل حاکمیت کې ساتی نه شي، نو بس دا ملت به څنګه وساتي؟ دا ملت خو خدمات غواړي، دا ملت خو کار غواړي، دا ملت خو په ټول معنا په ټول دوی مسؤلیت لري د هغه په مقابل کې چې ته یو قانونګزار چې هغه هم د تا د استخباراتو په نامو راځي، او هغه له کور نه په شپه کې د افغان میرمنه په شهادت رسوي، نو دا واضح خبره ده چې ته یو وګړی نشي ساتی، یو قانونګزار نشي ساتی، نو دا ملت دا څلوېښت میلیونه ملت هم هېڅکله نشي ساتی. نو طالبان که چیرې په دغه شکل باندې روان وي، ورځ تر بلې زموږ تعلیمي مراکز همداسې په ټولو بنسټو کې تاسو ګورئ چې ټول خلک
وتو په حالت کې دی هیڅوک حالت نه پاتې کیږي. وخت چې د موږ علمی سیاسی قانون گزار کادرونه په ویره کې دي چې هغه په وطن کې پاتې دي او نور راوتی دي دی باندې، نو هغه نظام ورځ تر بله تعظیف کیږي او هغه هیواد له بدبختۍ سره مخ کیږي، او دا به د ده له هغه تاثیرات به تر څلوېښت کاله به نه جبرانونکېدونکې خبره وي.
او ستانکزه صاحب، طالبان یوه ادعا کوي، هغه دا چې دوی امنیت ټینګ کړی دی، د دوی له راتګ سره وژنې کمې شوي دي. دغه ادعا ممکن په نسبي ډول صدق هم وکړي، خو وروستیو پیښو په کابل کې یو څه اندېښنې پیدا کړي. مثلا د بهرنیو چارو وزارت مخې ته خونړۍ چاودنه وشوله، په دې تېرې یوه میاشت کې د هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه وشوله، په جماعتونو باندې پر شیعه مذهبو باندې حمله وشوې، دغه ترور وشو د لومړي ځل لپاره د یوې قانون گزارې یا قانون جوړونکې. دغه ډول پیښو په مجموع کې د عام ولس پر روحیې څه اغېز کړی دی، یا حداقل د هغو لوستو قدرونو په روحیې څه اغېز کړی دی؟ او آیا فکر کوئ طالبان لا هم په دې ادعا باندې په دې ادعا کې مثلا صادق دي چې وایي دوی امنیت ټینګ کړی، او کنه فکر کوئ دغه ادعا هم ورو ورو تر سوال لاندې راځي؟
نودین صاحب، طالبان هغه ورځ نه چې راغلی دي د بیان د ازادۍ په ستوني باندې پښه ایښې ده. هغه رسنۍ چې د خلکو ستونزې ته انعکاس ورکوو، تاسو ګورئ چې عملاً هلته فعالیت نه شي کوی. هر هغه څوک چې غږ پورته کوي هغه عاجل دود یوړي بند کې اچي، یا په شکل د اشکال هغونه تعهد اخلي، تهدیدوي. دا یو واقعیت ده. ګورئ په افغانستان کې، خاصتا کابل کې، په هر حوزه کې، په هر سیمه کې پیښې روانې دي، اختطاف کیږي، غلاوې اوج ته رسیدلې دي. دا یو واقعیت ده. موږ خلکو سره په تماس کې یو، تاسې هم خلک تاسو سره هم تماس کوي. یعنی دا خو په دې معنا نه ده چې مار په دوه ګوټو پټیږي، هیڅ کله هم دا نه پټیږي. که چیرې دودی په رسنۍ او په ستوني باندې پښه ایښې ده او نه غواړي چې هغه پیښې چې هر ورځ کیږي هلته عملاً هغه د رسنۍ انعکاس ورکوي، ولې خلک خو تر اوسه ژوندي دي او هغه ته انعکاس ورکوي. دغه پیښې ځکه ډېرې سوي دي په دغه خپل کابل کې، په هر حوزه کې د خلکو نه موټر وړل کیږي، د خلکو کورو ته غله اواوړي دي، استخباراتو په نامو د چې موږ د طالب استخبارات دي. بیا متاسفانه هر حوزه چې خلک ورځي بیا دا مسؤلیت نه اخلي، نو د تا په جامه کې راځي او د تا له نوم نه استفاده کوي، تا سره اجازه نامه یا د صلاح هغه کارت تا ورته ویشلی ده، نو بیا مسؤلیت ته نه اخلي. که چیرې داسې نه ده، نو د تا استخبارات خو ته خو وایي چې خلکو ته امن ده په افغانستان کې او ته خلک ساتې، نو دا خلک ونیسه. دا خو یوه پیښه نه ده،
مننه ستانکزی صاحب. کور مو ودان، بحث هم وروستیو شیبو ته رسیږي. راځي چې لږ په حل لارو باندې تم شو. ښاغلی سادات، څه فکر کوئ حل لارې څه کېدلی سي؟ د طالبانو حکومت ته مو لنډې سپارښتنې څه دي تر څو وکولی شي په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي، او هغه سیاسون او پخواني قانون جوړونکي یا نور کدرونه علمي او سیاسي چې په افغانستان کې اوسي، هغوی کم تر کمه د خوندیتوب ډاډ ترلاسه کړي؟
محترم لودین صاحب، د افغانستان اصلي مشکل، بنیادی مشکل دا دی چې په افغانستان کې بعد د طالبانو د سيطرې نه یو لوی حقوقي بحران رامنځته شوی ده په افغانستان کې. مونږ او تاسو ګورو چې په دا یو نیم کال کې په افغانستان کې قانون اساسي موجود نه ده په افغانستان کې، یعنی قوانین استمرار نه لري. متاسفانه دا ټول قوانین د تعلیق په حال کې ده، تر هغه وخت پورې چې دا لوی حقوقي بحران حل نشي، یعنی په افغانستان کې یو قانون اساسي رامنځته نشي، دا مشکلات به ورځ په ورځ زیاتیږي متاسفانه. او بل اصلي مسله دا ده چې طالبانو اداره باید ځان پوکي چې په اوس وخت کې د حقوقي لحاظ نه په افغانستان کې مسؤول دولت موجود نه ده. دا یو اداره ده د طالبانو حاکمیت ده، او د حقوقي لحاظ نه دې ته حکومت دفکتو وایي. یو دفکتو حکومت موجود ده، اما دولت مسؤول موجود نه ده په افغانستان کې. په همدې خاطر اساسي لاره داده چې ژر تر ژره په افغانستان کې باید قانون اساسي را منځته شي چې دا بوران حقوقی ختم شي.
بله.
او اساسي قانون پر بنیاد د مشروعیت د بحران د ال دپاره یو لار باید پیدا شي. متاسفانه دست یو سوء تفاهم راغلی ده، رامنسته شوی ده چې دوی فکر کوي چې مشروعیت د بهرنی قوتونو پلاس که ده، یعنی بهرنی دولتونه لوی قوتونه په جهان که طالبانو پر رسمیت بپیژنی داده مشروعیت معنا ورکوي. د مشروعیت مسئله د افغانستان پلاس که ده، د افغانستان د رای او د افغانستان د خلکو د نظر بر اساس مشروعیت رامنسته کیگی. او دا مسئله ترغه وقت پوری چه قانون اساسی رامنسته نیچی دا گردودی متاسفه او رس پورست زیادیگی.
کور ودان سادات صاحب دیر مندنه پا ده هیله چه دغا کورانه مشروعیت چه تاسو وایی ترلاسه شی ترسو ده افغانستان شاو خواست لویخ میلونه وگلی د آرامه احساس او کې د خوندیتوب احساس او کې کور مو ودان خاغلستان اگزای ستاسو د پایس پارختنی هم او رو سکول پا کار دی چه پراتون کی که دغه ډول پیښو مخنیوای وشي.
لودین صاحب، د افغانستان خلک باید خپل د موقف نظر تصمیم ونیسي. په داسې وخت کې چې اوراله یا هغه نظام چې مشروعیت درلوده هغه لاړ یا سقوط یې وکړه، او نن داسې ډله راغلی ده چې هغه صرف خپل خبره منی دي، هیچ چا نه منی. نو دلته ملت ته پکار ده چې قرباني ورکړي او راووزي، که هر څوکی دغه مقابل کې ودرېږي او یو داسې میکانیزم منځته راولي چې ټول قومونه اقوام چې هلته ژوند کوي په یو غږ سره، او د افغانستان د خلکو لپاره چې هغه واقعي کسان دي د هغه لپاره انتخاباتو ته ولاړ شي، او دوی په ده باندې واداره کړي چې انتخاباتو ته ولاړ شي. او که چیرې دا کار ونه شي لکه څنګه چې سادات صاحب هم وویلې، نو مشروعیت چې موږ لاسته را نه وړو هیڅوک په افغانستان کې کامیابېدای نه شي، او ورځ تر بلې به دا وضعیت خرابیږي. او موږ احتمال لیده لرو چې د ننه کورنۍ جنګو ته ولاړ شو، حتی دا موضوع تجزیې ته لار هواروي افغانستان کې.
کور مودان، ډیره ډیره مننه. د ازادۍ راډیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. له خپلو میلمنو د لوګر د ولایتي شورا له پخواني مشر حسیب الله ستانکزي، او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر او سیاسي شنونکي میر عبدالواحد سادات صاحب څخه ډیره مننه. او اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
کلی لری دغرا گور گورې داسې خوږې دي لکه شکرې. زه یو ماشوم یم ټوکرې په غاړه سفلې مې ترې دي یوانه دواړه سفلې مې ترې دي یوانه دواړه کل لری دغرا گور گورے داسې خوږې دي لکه شکرې. زه یو ماشوم یم ټوکرې په غاړه سفلې مې ترې دي یوانه دواړه سفلې مې ترې دي یوانه دواړه. تزیشو واخ مور زرمه سوره سوره شو پبل زغی می از غیراو که نظرم سوه ٹکرے میں ڈکے لمستے سر